محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیما سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دوهمې خور د میاشتې له دوهمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لاسیمیزو او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تفسیره لرو چې د عراق د نوي حکومت په وړاندې د چیلنجونو او مشکلاتو په اړه ده. بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننې برخه دراورو او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، خطونو، لیکونو، شعرونو، خو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدل شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وایو چې pastoday.com/psinternety ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. لمونږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د جمعې منزل ادا کېدو وروسته په درست ایران کې د شیراز د شاه چراغ حرم د بوګنوونکو جنایت او استکباری کړی او په ضد میلیونی لاریون د ایران د ملت انسجام او یووالی یو ځل بیا نندرې ته وړاندې کړ. طالبانو د ایران د شیراز په شاه چراغ حرم کې جنایت د اسلام او مسلمانانو د دښمنانو کار وباله. طالبان وایي د افغانستان په باب د ملګرو ملتو دروغجن راپور د افغان ټولنې د نفاق سبب ګرځي. او د روسي چارواکي وایي په سوریه کې د تکفیری ترهګرو ډلو په ضد په مبارزه کې مرستو ته دوام ورکوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له به وړې شاندمې وروسته د ایران ولسنن یو ځل بیا د جمیل منزل ادا کولو وروسته د شیراز په احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام زیارت کې ترهګر او بوګنون کې جنایت په میلیونی لاریونونو سره محکوم کړ. او یو ځل بیا یې د نړیوال استکبار ته وښودله چې هیڅکله به هم د نفاق او درز د اچولو په باب د دوی دسیسې کامیابی نشي. په راپور کې ویل شوي دي د ایران ولس په میلیونی لاریونونو کې د شیراز د حضرت احمد بن موسی شاه چراغ زیارت د بوګنون کې پیښې د شهیدانو له کورنۍ سره د خواخوږی په څرګندولو سره د ایران د اسلامي نظام له دښمنانو خپل جدي کرکه او نفرت یو ځل بیا نندرې ته وړاندې کړ. د حضرت احمد بن موسی په حرم کې د بوګنون کې جنایت محکومیت له میلیونی لاریون سره په یو وخت په تهران کې د جمیل منزل ادا کېده وروسته د شهید متخصص فرید معصومی او ډګرمن شهید امیر کماندی د جنازو دستوري هم ترسره شوی. د ایران د اسلامي تبلیغاتو غږ ملون کې شورا هم نن د میلیونی لاریون په پایز اعلامیه کې د شاه چراغ د ترهګرې پیښې په محکومولو سره اعلان وکړ. د دغو جنایتونو اصلي تورن د امریکا او د منحوس سیونیستي رژیم مخ په ځوړتیا او مستکبر حکومتونه او د استګوار سیمیز ګډاګي واکفلان یعنی د ایبری عربی او غربي مثلث کړي او یقینا دغه جنایتکار او سرزوري واکمنان او د هغوی سیمیز تالی چټي رژیمونه به ډیر زر دغه جنایتونو درون توان ورکړي. همدارنګه د تهران د جمیل منځ خطیب د شیراز د شاه چراغ علیه السلام په حرم د ترهګری حمله په خبرګون کې ټینګار وکړ. له هغو حیوانانو څخه به چې دغه جنایت سبب ګرځېدلی یعنی نړیوال استکبار زر تر زره غچ واخلي. ایران پریس خبری ایجنس راپور ورکړی د تهران د جمیل منځ خطیب حجت الاسلام حاج علی اکبری د شیراز د حضرت احمد بن موسی شاه چراغ په حرم د ترهګری حمله په خبرګون کې وویل یو ډیر ترخه او غمجنه پیښه وه چې مظلوم انسانان د خدای په درگاه کې سر به سجود وو او په بوګنون کې ډول شهیدان کړی شول. د تهران د جمیل منځ خطیب د شیراز په ترهګرې پیښه پسې د اسلامي انقلاب دستر لارښود پیغام ته په اشاره سره وویل د مظلوم خلکو داغ او د اهل بیت علیهم السلام د حرم سپکاوی به د دغې غمیزې د راپنځونکو سرغنو لټولو او چورلټ او منطقي اقدام پرته جبران نشي. علي اکبري د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد نړیوال استکبار ستراتیژي ته په اشاره سره وویل نړیوال استکبار دوی موضوعګانې یعنی د اسلامي ایران په ضد ناکراریو رامنځته کېده او د هویت بدلولو ته مخه کړې ده، خو د ملت په ویښتیا او هوښیارتیا او ځیرتیا سره به په دغې دسیسې کې هم سخته ماته وخوري. د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې زیات شمیر وسله او مهمات ونیول شول. د ایران د آذربایجان غربي ولایت د پولیسو قومندان ټینګار وکړ غیر قانوني اتیا جنگي وسلې چې ټاکل شوي وه په ولایت کې د ناکراریو لپاره ورځینې استفاده وشي د پولیسو د اطلاعاتو په اساس کشف کړي دي. د ایران د آذربایجان غربي ولایت د پولیسو قومندان سردار رحیم جهان بخش نن ایرنا خبري اژانس ته وویل دا ولایت د عمومي امنیت پولیسو په یو لړ منسجمو عملیاتو کې او د بشپړ اطلاعاتو په اساس نیمه شپه بریالي شوي. یو شمېر کسان چې د وسلو په وړلو سره یې نیت درلود په هیواد کې ناکراری رامنځته کړي ونیول. هغه وویل د ارومیا په لارو کې هم له ځینو ګاډو یو شمېر جنګي او ښکاري وسلې کشف شوي دي. سردار رحیم جهان بخش په دې خبرې په ټینګار سره چې پولیس به هیڅکله هم قاچاقبرو او شرغواړو ته د وسلو او شرغواړو فعالیتونو اجازت ورنه کړي وویل. په دې زمینه کې څلور کسان نیول شوي دي او له هغوی درې ګاډي هم ضبط شوي دي. هغه په عین حال کې ټینګار وکړ په ولایت کې به د خلکو د ثبات او امنیت له ګډوډونکو عاملانو سره سخت چلند وکړي. په عربي اتحادیه کې د الجزایر استازي وویل ایران په سیمه کې یو قدرتمند هیواد دی او پر دې موضوع سترګې نشي پټېدلی. المیادین خبری چینل راپور ورکړ. په عربي اتحادیه کې د الجزایر استازي عبدالحمید الشبیره وویل ایران او ترکیه د سیمې قدرتمند هیوادونه دي او په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې داسې غوره رول لوبوي چې سترګې پرې نشي پټېدلی. الشبیره دغه راز وویل ځینې بحث راپارونکي مسلې شته چې نه یو توانېدلی حل یې کړو او د عربي اتحادیې د خارجه وزیرانو په مقدماتي غونډې کې به یې چې د عربانو له سرمشریزي مخکې ترسره کیږي دغه مسلې وړاندې کړي. په عربي اتحادیې کې د الجزایر استازي د غراز وویل د عربي اتحادیې د اصلاح او ترقۍ لپاره جدي وړاندیزونه د عربي هیوادونو د لوړتیا لپاره دغې اتحادیې د کارچار پراختیا ده. همداراز د عربي اتحادیې د نمایندګانو په سویه د سوریې او ځینو عربو هیوادونو ترمنځ په نوو اړیکو باندې هم باس او غور شوی دی. ټاکل شوی دی د عربانو په سر مشریزي کې چې د نومبر په لومړۍ او دوهمې نیټې ترسره کیږي. د عربي نړۍ بحرانونه او د اوکراین د بحران په سیوري کې د انرژي او خوراکي موادو د امنیت موضوعګانې وارزول شي. له دې مخکې اناتولي خبري اژانس د خپلو سرچینو له کوله راپور ورکړی چې په الجزایر کې د عربانو په سر مشریزي کې د لبنان او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د پنځو غړو په شمول د شپږو عربو هیوادونو مشران پکې ګډون ونه کړي. الجزایر همدارس په دغې غونډې کې د ګډون لپاره د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش په شمول ځینو نورو میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویندوی د ایران په جنوب شیراز کې د حضرت احمد بن موسی په حرم کې د ترهګر اقدام په محکومولو سره د دغه جنایت عاملان د اسلام او مسلمانانو دښمنانو وبلل. صدای افغان خبری اژانس راپور ورکړ د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن په یو ټولنیز پیغام کې د ایران په شیراز کې په شاه چراغ حرم کې ترهګر حمله سخته محکومه کړي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره یې خواخوږي ښودلې او د ایران ملت ته یې تسلیت ویلې دی. ذبیح الله مجاهد هغه راز ویلي د طالبانو حکومت د ایران په شیراز کې پر لمونځ ګزارو او زیارتوالو باندې وحشي ډوله برید په کلکه محکوموي او د قربانیانو له کورنۍ او د ایران له ولس سره همدردي کوي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې فتنه ګرو تکفیریانو هم په کراتو بېګناه خلک په نخه کړي او دوی د اسلام او مسلمانانو دښمنان دي. په افغانستان کې د سبا د تامینولو لپاره د نړۍ مرسته وکړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د وزارت د خارجه وزارت د سرپرست مرستیال په دغه هیواد کې د بیا رغونې او د امنیت او سبا د ټینګولو لپاره له افغانستان سره دا نړۍ د مرستې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واکمنې دا او په امریکایي بانکونو کې د دغه هیواد کابو لس میلیارډ ډالري شتمنیو د کنګل کېدا له یوه کال تېرېدا سره سره طالبان د هیواد اداره کولو لپاره له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. په دغه شان شرایطو کې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې له اقتصادي مشکلاتو څخه د تېرېدا لپاره د طالبانو یوازینۍ هیله ده. زمون خبر یال د صدې افغان خبری ایجنسی له کوله راپور ورکړ د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست سیاسي چارو مرستیال شیر محمد عباس استانګزی د کلونو جنگ او نیواګری په دلیل د افغانستان د مشکلاتو اندازې ته په اشاره سره ویلی دی. په دغه شرایطو کې د افغانستان د بیخبینۍ مشکلاتو د حل لپاره د نړۍ مرستې اړینې دي. خغلستان اگزی دغه راز ویلی، مونږ د دوستو په تیر بیا د گاونډیو هیوادونو په مرستې سره خپل اقتصادي، تجارتي او سیاسي مسایل او مشکلات حل کولای شو. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان په چارو کې د بشري حقوقو د ځانګړي ریپورټر د راپور پر ردولو سره دا د افغانستان په ټولنې کې د نفاق د پراختیا لامل او غیر مسؤلانه کار وباله. د افغانستان په چارو کې د بشري حقوقو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینیت د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان ته د خپل سفر د وروستي راپور په وړاندې کولو سره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت په باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو په زمینه کې ډېر شاتګ شوی دی. هغه دغه راز ویلي دي په افغانستان کې قومي او مذهبي لږکي له مستقیمو حملو او توپیر سره مخامخ دي او د هزاره شیعیانو، سیکانو او هندوانو په ضد د وروستیو میاشتو حملو په سلګونو کسان قرباني کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي د طالبانو خارجه وزارت د افغانستان په باب د ریچارډ بینیت راپور په اساسه بللو سره ویلي دي دغه راپور له نړۍ سره د افغانستان د واټن د رامنځته کېده او د طالبانو د حکومت د بدنامولو په موخه سره وړاندې شوی دی. د طالبانو د خارجه وزارت د شکایتونو د غونډولو لپاره د خپل ایمیل اډرس د وړاندې کولو په خاطر په ریچارډ بینیت نیوګي کړی او ویلي دي د یوې بېپلوه او حرفوي رپورټر په توګه باید د ټولنې مشکلات او بشري حقوق په منصفانه او انډولیز ډول ترلاسه او نړیوالو ته هم وړاندې کړي. او د روسیې د ولسمشر د دفتر مطبوعاتي مسؤول روښانه کړي ده ترهګرۍ ډلې هم هغه شان په سوریه کې شته دي او روسیه به له دوی سره د مبارزې لپاره له سوریې سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. داعش، النصره جبهه او نور ترهګري تکفیری ډلې ټپلې چې تلې د سوریې په مختلفو سیمو کې د سوریې د پوځ او اسلامي مقاومتي ځواک له لاسه پر لپسې ماتې زغملې دي، هم هغه راز د ترکیه او امریکا په ملاتړ سره د سوریې تاوتریخوالي د کمیدا په سیمو کې شتون لري او خپل غلیمانه اقداماتو ته هم هغه راز دوام ورکوي. روسیا لیوم راپور ورکړی د کرملین د مطبوعاتي برخې مسؤول دیمیتری پیسکوف په یوې اعلامیه کې ویلي دي له بده مرغه او مغراز په سوریه کې ترهګرې ډلې شته دي چې پوهیږي روسیا د ترهګرو له لاسه د سوریې د آزادولو لپاره پراخې هلې ځلې کړې دي او دغو هلو ځلو ته به هم هغه راز دوام ورکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوتونکو اوس هم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د عراق د نوي حکومت په وړاندې د چیلنجونو مشکلاتو په اړه ده. د عراق د پارلمان استازو د محمد شیعه السوډانی کابینه وزیرانو او د هغه د حکومت پروګرامونو ته په پریکند اکثریت سره د اعتماد رایه ورکړه. څو په دغه هیواد کې له دیارلسو میاشتو راهیسې روان سیاسي بندون پای ته ورسیږي. د محمد السوډانی او د عراق د پارلمان لپاره یو مهم بریا د نوي کابینې جوړول دي، خو نوی حکومت له ځینو مهمو چیلنجونو سره مخ دی. په همدې لړ کې په بغداد کې د ملګرو ملتو د دفتر په اعلامیه کې د نوي حکومت جوړېدا په هرکلی سره راغلی دي. عراق نوی حکومت له یو شمیر داسې خطرناکو چیلنجونو سره مخ دی چې پریکنده اقداماتو ته اړتیا لري او دغه اقدامات په عراق کې له فساد سره مبارزه، د اصلاحاتو اجرا، درستو خارجو ته مناسبو خدماتو وړاندې کول او د جنایتکارو او غیر حکومتي وسلوالو ډلو پیزوانی کول پکې شامل دي. په اقتصادي، سیاسي او امنیتي حوزو کې د عراق د ولس او سیاسي بهیرونو لخوا مخ په پراختیا عمومي غوښتې او د چیلنجونو ډېرې زیاتې مخینې د شیعه السوډانی د حکومت لپاره ډېر مشکل او پیچلې پړاو رامنځته کوي. دا نوی ولسمشر او لومړی وزیر په ټاکلو کې د صدر بهیر له ناکامۍ سره سره البته دغه بهیر سیاسي او اجتماعي ظرفیتونه تل باید د عراق د حکومت د پامړ سیاسي جدي چیلنج او یو الټرنیټیو په توګه وګڼل شي. په حقیقت کې د محمد شیا السوډانی د کار د دوام او د سیاسي سبا د بیرته ستنېدا لپاره تر ټولو مهم خنډ د صدر بهیر پلاویان دي چې داسې ښکاري د دوی اوسنۍ چوپتیا یو تاکتیک دی او دې ته په پام سره چې د نوې کابینې جوړېدا د ځان لپاره یو ماته ګڼي د وخت په تیرېدا سره به ټولنیزې ګډوډې رامنځته کړي. د عراق د نوې حکومت یو بل اساسي چیلنج په اقتصادي حوزې کې انبار شوي مشکلات او غوښتې دي. د عراق نوې حکومت له جدي اقتصادي مشکلاتو سره هم مخ ته چې په هغو مشکلاتو او چیلنجونو کې په دغه هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ د اندازې زیاتېدا ته اشاره کیدلی شي چې د ولس د پراخ خفګان سبب شوی دی. د عراق حکومت خپل څه د پاسه 90% بودیجه د تیلو له خرڅلاو څخه له عایداتو ترلاسه کوي او په سیاسي اقتصاد کې په اصطلاح کې یو ریاستي حکومت معرفي کیږي چې د اقتصادي مشکلاتو او چیلنجونو د حل لپاره داخلي او بهرنیو پانګونو ته اړتیا لري. په عین حال کې ترنګلي امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د پانګونې د جذبولو لپاره یو مهم خنډ رامنځته کړی دی. د عراق د ولس یو تر ټولو پرونی او نننی ضرورت د امنیت موضوع ده او تر اوسه پورې هم دغه موضوع پر اختیا ته د رسیدا د لومړني ګام په توګه د عراق د راتلونکي حکومت په وړاندې یو چیلنج دی. د امریکا او د هغې د متحدانو د پوځي نیواګرۍ شتون او همداراز له یوه پلوه د امریکا او عربستان تر ملاتړ لاندې د باسیانو او داعشیانو په څیر تیت پره کې مختلفې ډلې ټپلې د دغه هیواد د ناکرارۍ او د اصلي سرچینې په توګه او له بل پلوه د عراق د یوه قدرتمند ملي پوځ نشتون سبب شوی دی چې واک ته رسیدونکي حکومتونه د امنیت د ټینګېدا لپاره کافی قدرت او توانه برخمن نشي. د عراق د دغو داخلي چیلنجونو تر څنګ د دغه هیواد په داخلي چارو کې د بهرنیو لوبغاړو لاسوهنې هم د محمد الشیا السوډانی د حکومت په وړاندې یو بل خنډ او ستر چیلنج دی. د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ترکیه او همدار سیونیستي رژیم په څیر هیوادونه د عراق د نوي کابینې په دغه هیواد کې د خپلو ګټو تامینونکي نه ګڼي. پر دې اساس د عراق په جنگ ځپلي هیواد کې د نوي حکومت په وړاندې لارې کې د دغو ګوتوهونکو لوبغاړو کارننګونې او په تیره بیا د امنیتي چیلنجونو رامنځته کول له انتظاره لرې نه ښکاري. له دغو ټولو چیلنجونو سره سره باید وویل شي د عراق له دیارلس میاشتنی هغه سیاسي بندونه وروسته د نوي حکومت جوړېدا چې حتی د دغه هیواد داخلي نښتو او د لسګونو خلکو د مرګ ژوبلو سبب شوي د دغه هیواد د سیاسي ډلو ټپلو لپاره د پامړ یو بریا ده او هیله کیږي چې په دغه بریا پسې نور بریاوې هم ترلاسه کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساعت هم ازګرنه پښتو خبرونه اورئ.
د ایران سیل
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا ز فاطمی لخبر محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی او څو د ایران سیل په زړه پورې خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو لکه څنګه چې پوهیږئ موږ په دغه خبرونه کې تاسو ته د ایران د تاریخي او طبیعي کتنځایونو په اړه معلومات درکوو. په نننی خبرونه کې به هم د کوردستان د سقز خار ته ولاړ شو او د هغه ځای د منظرو او لرغونو ځایونو په باب له تاسو سره وژغېږو. هیله ده چې په دغه سفر کې زموږ سره ملګری واوسئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د کوردستان ساکز ښار له لرغونې او ارزښمن آثارو موجودی چې د دې سیمې د پخوانی تاریخ څرګندونه کوي. د ساکز ولسوالۍ د کوردستان د ولایت په شمال لویدیځه سیمه کې واقع شوې ده او اقتصاد یې په کرهڼې ولاړ دی. غنم، اوربشې، تنباکو، حبوبات او د غوړو دانې د دې ولسوالۍ له کرهڼیزو محصولاتو څخه بلل کیږي. د ایران ساکیز په مخکې زمانو کې د ایران، ترکیه او د عراق د شمالي ښارونو ترمنځ د سوداګریو په لویه لاره کې پروت و او پخوا زمانو کې یوه نړیواله مواصلتي لاره او مرکز بلل کېده. دغه ښار د کوردستان ولایت د مرکزي ښار سنندج په 180 کیلومتره کې واقع شوی دی. دغه ښار د ایران، د کوردستان او د ټول ایران په کچه د تاریخي ښارونو په شمیر کې راځي. تاریخ پوهان په دې باور دي چې د ساکیز د ښار تاریخ د مات د حکومت پړاو ته ورګرځي. دغه ښار ځکه ساکیز یا ساګیز بلل شوی و چې دلته د سیکانو د لرغوني قوم مرکز و چې وروسته د پرله پسې بریدونو له امله یې ځای بدل شوی دی. اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د زړه ساکیز په نامه یوه پراخه تاریخي سیمه موجوده ده. د ایران ساکیز په خپل لرغوني تاریخ کې د اشوریانو او رومیانو له پرله پسې بریدونو سره له هغه په وروسته پړاو کې بیا د مغولو او د عثماني امپراتورۍ له بریدونو مخامخ شوی دی. په دې وروستیو لسیزو کې د دې سیمې د لرغوني او تاریخي اثارو د پیژندلو او د کشفولو په لړ کې زیاتې څېړنې ترسره شوې دي. اکثر آثار د دې ولسوالۍ په زاړه ساکیز سیمه کې موندل شوي دي. د ایران ساکیز ښار د طبیعي ښکلا او له نظره هم بې ساري دی. ښار د غره په لمنه کې واقع شوی دی او بل اړخ ته یې سیند بهیږي. د ساکیز سیند د کرهڼې لپاره د زمینې د برابرولو تر څنګ د سیمې د شینتیا او د طبیعي منظرو د رامنځته کېدا سبب شوی دی. د زیویو لرغونی کلا، کاروانسرا، زوړ بازار او د مینارو جمعه د دې ولسوالۍ د تاریخي کتنځینو له جملې څخه بلل کیږي، خو تر ټولو زیات مشهور تاریخي کتنځی همدغه د زیوی کلا او د زیوی غونډه ده.
عزیزانو، مناسبه ده چې د یادو تاریخي ارزښمنو آثارو په اړه چې د دې سیمې په مهمو ټوریستي جاذبو کې راځي تاسو ته معلومات درکړو. یو ښه په زړه پورې ځای د سقز زوړ بازار دی چې د ولسوالۍ په مرکز کې پروت دی. دغه بازار د لرغونو کاروانسرایونو او د مغازو پاته شیبې آثار په پخوا زمانو کې د دې سیمې د اهمیت ښودونکي دی. په پاته لرغونو آثارو کې د تاجوان چی کاروانسرات اشاره کولای شو. د بازار تاریخ د زندیه زمانې ته ورګرځي. دغه بازار د صفویانو او قاجاریانو د واکمنۍ په پړاو کې هم له خورا بارونق او لرونق څخه ډک بازار برخمن و او څو ځلې بیا رغاون پکې شوی و. بازار په دوو اصلي برخو ویشل کیږي. د بازار په منځ کې د ولی خان په نامه سیند تیر شوی چې سر یې پوشل شوی دی. په هر یوه برخه کې بیا نور واړه واړه بازارونه شته دي چې د ځانګړیو توکو د پلور پر اساس تقسیم شوی. د مثال په توګه بالا بازار ته اشاره کولای شو چې د ګران بیو او قیمتو توکو پلورول ته ځانګړی شوی او بیا کښته بازار دی چې پکې د کروندو پورې اړوندې توکي او یو نیم سنتي څیزونه خرڅیږي. داسې نور بازارونه هم د لوی بازار په زړه کې شته، لکه د خیاطانو بازار چې نن سبا زیات سیلانیان تماشا ته ورځي. سقیز بازار اوس هم د زیات شمیر دوکانونو او د ټوکرانو د پلور له امله د ایران او د سیمې په کچه د جامو او ټوکرانو یو لوی سوداګریز مرکز بلل کیږي. دغه بازار د جامو او ټوکرانو له 1500 زیات مغازې موجود دي. اکثره کوردیش رزینه جامې هم په دغه بازار په زیات کیفیت سره تولیدیږي او د ایران شاوخوا هیوادونو ته هم صادریږي.
ګوردونکو د حاجی صالح حمام د ساکیز لا ټورېستي سیر زینو څخه ده چې د زاړه بازار ته څنګه واقع شوی دی او د خاله تاریخي آثارو څخه ده. د دې حمام تاریخ د ایران د صفویانو د وکمنه پړاو ته ورګرځي، خو ځینې برخې بیا د زندیا په پړاو کې جوړې شوې دي او مساحت 900 متره مربع ده او چت د ګنبد په څیر دی. حمام کې ګرم خانې، خلوت خونې، د سونګو ځای، د کاکړ اوبو د وتلو نظام، خزینې او د کالو د ایستلو ځایونه جوړ شوي دي. د دې لرغوني ودانۍ د معمارۍ سبک اصفهاني ده. د صفویانو له پړاوه اکثره پاتې آثار د معمارۍ په اصفهاني رودې باندې جوړ شوي دي. د حمام داخلي برخه ډېره ښکلې او چتونه او دیوالونه یې په نقشونو سینګار شوي دي، خو هغه څه چې په لومړی تماشه کې د سیلانیانو توجه ځان ته جلبوي، د حمام په داخل کې هغه پایې یا ستنې دي چې د پاسه پرې حجاري یعنی ډبرې نقشونه جوړ شوي دي. د حمام دنې له دریو اته ضلعي برخو څخه جوړه شوې ده. دغه حمام په 1499 هجري لمریز کال کې د ایران د یوه ملي اثر په توګه ثبت شوی دی. د مینارو جومات هم لکه څرنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د ساکیز د ولسوالۍ له تاریخي آثارو څخه دی. دغه جومات دوی لوی او لوړې منارې لري چې په همدې خاطر د مینارو په جومات هم مشهور شوی دی. جومات د ساکیز په زاړه ښار کې واقع شوی دی. د جومات د ودانۍ د سینګارولو لپاره له مختلفو کاشیو څخه کار اخیستل شوی دی، لکه سپینې، شنې، ژیړې او تورې کاشیانې یا ټایل. د جومات ودانۍ څلورګونه بڼه لري چې په جوړېدو کې له خښدو، مسالو، خټو، ډبرو او بوټو څخه کار اخیستل شوی دی. جومات د افشاریانو د واکمنۍ په وروستي پړاو او د زندیا د واکمنۍ په لومړیو کې جوړ شوی دی. د جومات دروازه یور په لویدیځه غاړه کې پراته ده. د جومات ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال له دروازې نه وروسته یو دهلیز دی. له دهلیز نه د جومات غولی او همدارنګه بام ته لاره ختلې ده. د جومات دیوالونه 1 متر او 1 سانتي متره پلنوالی لري چې ودانۍ ډیره مضبوطه کړې ده. دغه جومات په 1400 هجري لمریز کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې شامل شو. Thank you.
عزیزانو، اکثر سیلانیان ساقس ته د سفر پر مهال د زیوی قلعې څخه هرو مرو لیدنه کوي. دغه کلا د ښار په 50 کیلومتره کې د زیوی په کلی کې د غونډۍ د پاسه واقع شوې ده. کلا تقریبا 2200 کاله زوړ دی، یعنی له میلاد نه 200 کاله مخکې جوړه شوې ده. په دغه کلا کې ځینې لرغوني ارزښناک او قیمتي آثار موندل شوي. دغه کلا په تیرو 2000 کلونو کې د هنر او معمارۍ د ودې د څرنګوالي څرګنده وینه کوي. له بده مرغه دغه ارزښمنې ګنجینې اکثرا آثار د اسلامي انقلاب په مخکې پړاو کې د بهرنیانو له لورې لوټ شوي او اوس د اروپا او امریکا په لویو موزیمونو کې د مهمو ارزښناکو آثارو په توګه ساتل کیږي، او یوازې څو محدودې او قطعې د ایران په موزیم کې پراته دي. د زیوی کلا په 2000 کاله مخکې پړاو کې د بشریت د معمارۍ له شاکارونو څخه یو لوی شاکار چې د هنر په ډګر کې د لرغوني پړاو یو تر ټولو وتلی او ځانګړی اثر بلل کیږي. په زیات احتمال سره دغه اثر د معنا د لرغوني قوم له لوري جوړ شوی دی. دغه قوم زرګونه کاله مخکې د ایران په شمال لویدیځ سیمو کې میشت و. د زیوی د غونډۍ طبیعي او ستراتیژیک موقعیت د داسې یوې پوزی کلا د جوړېدو دلیل دی چې د دغه تاریخي اثر په اکل لومړی لیکنې د اشوریانو په کالیز کې شوه. په یاد کالیز کې راغلی د 2600 کاله مخکې د مانایی قومونو د بغاوت نه وروسته د زیوی کلا نه د مایانا سره د مقابلې په مخه جنگی عملیاتونه ترسره شوې دي. دغه کلا په 1515 لمریز کال، یعنی شپږ اویا کاله مخکې، هغه مهال په نړیواله کچه مشهوره شوه چې د واورو له امله یې ځینې برخې وران شوې او لرغوني آثار پکې وموندل شول. په یاده سیمه کې لومړنۍ کیندنې د امریکایي لرغونپوه رابرټ رایسون له لورې په 1945 میلادي کال کې ترسره شوې، او بیا د هغه وروسته څو ځلې نور هم د لرغونو آثارو د موندلو لپاره کیندنې پکې شوې دي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه خبرونه یعنی د ایران سیل پروګرام په ختمېدا دی. خو د خدای په معنی نه مخکې یادونه کوو چې د ایران سیل په راتلونکو برخه کې به بیا هم د ایران د کردستان د طبیعي ښکلا په هکله له تاسو سره خبرې وکړو او بحث ورباندې وکړو. زموږ ایمیل اډرس دی pashto99@yahoo.com. لا دې لارې تاسو کولی شئ خپل نظرونه او وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاریو، او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
پنامه د پاک سبحان چې پر موږ دی مهربان، د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان. د هر کله راشه د ګولبن شایسته ګولانو او زړه ترانیژدې دوستانو په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
صادق حسین
لمینی او اخلاص ډک ګیډی ګیډی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندو یو چې یو ځل بیا یې موږ او تاسو ته د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړي.
زه هم په خپل وار سره د خپلو دوستانو په خدمت کې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او هیله من یم چې زموږ اوریدونکي به د خپل ځان او د شاوخوا خلکو خیال وساتي، ځکه چې د موسم په بدلیدا سره د ټوخي، زکام وغیره ناروغۍ هم خپریږي. نن د تعلیم او ښوونځي په ارتباط یو هیله من کوونکی خبر لرو. همدغه راز ځینې پیغامونه هم درته وړاندې کوو، خو اول یوه لنډه دمه کوو او بیا راګرځو د تاسو درنه حضور ته.
هر کله راشه کی یو ځل بیا هر کلی کو او صادق صاحب که ستاسو خوښوي سم لاسي زو هغه هیله منونکی خبر چې تاسو اعلان وکړ.
بالکل ولاړ
شو. وایي چې په کندهار کې په شخصي لګښت سره درسي ټولګي جوړیږي. د کندهار په یو شمېر هغو سیمو کې چې کوچنیان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، ځینو ځوانو مدني فعالینو محلي ټولګي جوړې کړي او نارینه او ښځینه کوچنیان ته پکې زده کړې کوي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي بیا د ځوانانو دغه ډول هڅې ستایي، خو وایي چې دوی هم په دې هڅه کې دي چې په لرو پرتو سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړي. دغسې یو ښوونځی د کندهار پنجوایي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه تلوکان کې تر سترګو کېږي چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړه کول کېږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسیه او کتابونه هم وړیا ورکول کیږي او دوه ښوونکي پکې په تدریس بوخت دي. اجمل چې په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دی وایي چې ډیر خوشاله دی. په دې سیمه کې د دې یوازنی کوچنی ښوونیز مرکز مالی لګښت د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي.
څومره خکار کوي
واقعا. او چارې د سیمې د اوسیدونکو نقیب الله اسحاق لخوا سمبالیږي.
ښه، اسحاق وایي هغه هڅه ده چې یاد مرکز په ښوونځي باندې بدل کړی. د کندهار په 15 ناحیه کې بیا یو افغان فعال او عبدالنافع آفتاب د جنو هلکانو لپاره یو محلي ټولګی جوړ کړی دی. عبدالنافع آفتاب وایي چې د خپل کلي کوچیانې لیدل چې ښوونځي او زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو فکر یې وکړ چې بیا د شپې له مخې هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. آفتاب زیاتوي دا چې د ورځې دندې ته ځي، نو د کلي ماشومانو ته ځکه د ماښام لپاره او د زده کړو وخت ټاکلی دی. زما خپل ماشومان شخصي ښوونځي ته ځي، نو کله چې ما هغه ماشومان ولیدل چې د ورځې کار کوي یا هم د زده کړو زمینه نه ده ورته برابره، نو پریکړه مې وکړه چې هغوی ته د شپې له مخې درس ووایم تر څو یو څه زده کړي.
خدای دې انشاءالله تعالی اجر ورکړي دغه.
بالکل، خدای دې ډیر ډیر اجر ورکړي سړي ته. هغه وایي چې دغه زده کوونکي چې اوس مهال شمیر نوي تنو ته رسیږي، څلوېښت جوني دي او د کلي په جومات کې ورته زده کړې ورکوي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي د زده کړو په برخه کې دغه ډول هڅې ستایي، خو زیاتوي چې د دوی هڅه دا ده چې په هغو سیمو کې دیني مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکې له زده کړو محرومه وو. دا مهال د افغانستان د کندهار په ښار او ولسوالیو کې یو شمېر ځوانانو په رضاکارانه ډول محلي ټولګي جوړ کړي دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي د ماشومانو د زده کړو په برخه کې له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
او څنګه ښه خبر وو انشاءالله تعالی چې خلک همداسې ښه کارونه وکړي د دې لپاره چې ځوان نسل او ماشومان له درس او زده کړې څخه بې دغه برخه پاتې نه شي.
بالکل.
صادق صاحب زو د قدرمن اوریدونکو لیکنو ته او شعرونو چې مشتره استولی از ما پلاس کې له افغانستان وطن دوست ارمانی صاحب د ګلباچا الفت صاحب یو شعر چې عنوان یې د وطن مینې مشتره لیږلی
کستاسو
خوښد وی زبه وایم
بالکل
د وطن محبت وای چې د وطن په محبت باندې قسم خورم چې د ځان لغه مزيات د وطن غم خورم د وطن د شرف سپریم نه ویریژم کده تورو گزارونه دم په دم خورم د خوږی غواړی کول دی وی د نورو د وطن دفاع کې زګولې
د بم خورم
کفن نه غواړم د ژوند جامو کې درومم د جنت باغ کې میوه
رقم رقم خورم
د وطن پرهیز د بیننګۍ له خوراکونو په غیرت ګټلی شي به ولې کم خورم د وطن د اعتلا تږی یم ځکه لکه ګل هره شپه څاڅکې د شبنم خورم زه هغه یم چې تل ننګ په وطن خورمه هغه نه یم چې رشوت سود و سلم خورم چې په سر مې د وطن خدمت منلای څه پروا ده که خپل سر لکه قلم
خورم ډیر خوادان دی غواړم ګرانه وروره زموږ محترم ملګری شاعر او لیکوال محمد رحیم صاحب موږ سره ډیر جالب او د ګټې وړ مطلب شریک کړی دی چې عنوان یې دی اسلام او پښتو او لیکنې د پښتو ځینې بد عادتونه
ښه
لکه چې تاسو ته معلومه ده په لومړۍ لړۍ کې مو د پښتنو ښه عادتونه په تفصیل سره د ستاسو د کلیپونو په مرستې سره بیان کړل په دویمه لړۍ کې به انشاءالله ستاسو د کلیپونو په مرستې سره د پښتنو د ځینو بدو عادتونو پیژندګلو اغیزې او درملنه بیانوو
ښه
لومړی جهالت تعلیم ته اهمیت نه ورکول جهالت مرکزی بد صفت
خا
دینی علم تاسپک نظر
بله
لدینی علما او نګوړه غټه
خا
د جهالت اسباب او علتونه
ش
ب د جهالت پاله نتیجه لنور کومونو رستا پاتې کېدل
خا
زر غولېدل په خپل کې جنگونه نه امنه جیم د جهالت درملنه د نشه یي توکو استعمال
خا
تمباکو کارل بنگ کرل ډوډا کرل وغیرہ ب چرس جوړول جیم دایات ولا تاونو الا الایم ولدوان پرنا کی نشا د بنگو کرلو زیانونه د بنگو د کرلو علل او اسباب د نشایز توکو درمان دریم زنانه تسپک قتل په جرګی کې سپرا ورکول د زنانه بیتالی ما ساتل نو ولوار اخیستل د لور خور په سر پیسې اخیستل د غکول په زور نه خوخه و د کول زنانه ته د سپک قتل او علتونه او سببونه زنانه ته د سپک قتل او پایلې یعنی نتیجې زنانه ته د سپک قتل او درمل او علاج
صادق صاحب دا خو بیخی دیری دی انشاءالله تعالی با قدرمون و آوریدون که تا پا بل پروگرام که دا زین مسائل چی عبدالرحیم صاحب ویلی او دا شا عادتونو لجمله چخ دی موش بیا خپل قدرمون تا
ورانده کرو
کستاز خو خوی یو لند شاندمه کو او زو دا قدرمون و آوریدون که غیز پیغامون
تا سیده اوس بیا څو د ګران اورتونکو خواته چې پیغامونه را لګل دي
خا
نو لومړی پیغام زمو ډیر ګران ملګری سردار محمد را لګل دي نو په ګډي
اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هر کله راشد ګروپ ملګرو شایاس په خیرت خیرت دی الله مو ژوند لري زکه چې المره ترنځ نیول دي د ټول ملګرو سم دا هیله ده که څوک خبر نه یا مصروف وي که چا ذکر په واسطه وي تلاوت په واسطه وي او دوه رکعته نه په الله تعالی رضا لپاره دي وکړي ځکه چې دا زموږ او ستاسو د عملو په وجه
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور سردار محمد صاحب. اوس هم په دې اړه زموږ ګران قدر ورور ګل احمد ستانکزی صاحب هم خپل نظریات په دې اړه وړاندې کړي چې اورو.
السلام علیکم ترکراش پروګرام ټولو مینهوالو ته سلامونه وایم. وکړي چې روغ او جوړ به وي. تاسو ته مو پته ده بس هغه تحسین پیغام پرېښې وو نو دا لمر تندر نیولی دی نو له تاسو څخه ټول نه هیله کېږي چې دعاګانې وکړي او د الله تعالی څخه د مغفرت خواست وکړي. نو بله هیله م دا ده چې کوم خلک کور کې ماشومان یا ښځې یا عملهدارې ښځې نو لمر ته دې نه ګوري په عملهداره باندې په عملهداره ښځه باندې تاثیر هم کوي او بل لمر ته دې بغیر د تویه نه کونه ګوري ځکه چې کمکیانو خو د یو نه ورته ګوري ځکه کمکیانو سترګو کمزوري دي هغه ځل له منځه وړي نو غټان نه ورته ګوري که بیا ورته ګوري او طاقت نه ورځي نو بیا دې له هغه نه استفاده وکړي عینک تور عینک نه استفاده وکړي نو ډېر کوشش کوي چې لمر ته ونه ګوري خدای نه خواسته هسې نه چې سترګې مو لاس ورکړي نو دا خواسته دا خپل کور کې موته وایي اوس فلن لمر تنده نیولی دی خپل کور کې موته وایي چې لمر ته ونه ګوري خدای نه خواسته هسې نه چې کومه ماشوم یا کومه زنانه یا ورور سترګې له منځه لاړې شي.
دا بل پیغام زمون د ګران ملګري کرامت الله بدوي رالیږلی دی چې په ګډه یې اورو.
دلوی او مهربان پښتون په مقدس نام د تهران رادیو د پښتو خبرونې محترم مشر مسؤول جناب ډاکټر دورامي صاحب ته ګران قدرمن محترم عبدالمجید دورامي صاحب ته محترم قدرمن جمیل بنګاش صاحب ته محترم اغلی فاطمی صاحب ته محترم شاهد صاحب ته محترم عابدی صاحب ته او ټولو محترمو مل او محترم اورېدونکو ته سلامونه احترامات او نیک پیرزوینی وړاندې کوم. یو نیمګړی شی کلرا شی خپرونې لپاره وړاندې کوم. البته شعر تکراري دی خو د اوسني حالات سره سم مناسب بولم چې سرلیک یې دی پور تعاون په دې کې ښه دعا قبوله شوه خو د غازیانان ارمانونه نیمه خوا شول وګړي ډېر شول خو د میرویس او احمدشاه د بچیو سرونه نیمه خوا شول وګړي ډېر شو خو د میرویس او احمدشاه د بچیو سرونه نیمه خوا شول جوړ دې ته قیامت راغلی هر څوک په منګ دی او جوړ دې ته قیامت راغلی هر څوک په منګ دی د هیواد نه تېښته په هر لوري د ظلمونو زیارونه نیمه خوا شول د هیواد نه چې په هر لوري د شه ظلمې زیارونه نیمه خوا شول د تخونی جلا تر خلاص حرم امانه په چار ده او د تور خونی جلا تر خلاص حرم لاله په چغو سر ده افغان ماشومان ډوډۍ غواړي کتاب او قلمونه نیمه خوا شول افغان ماشومان ډوډۍ غواړي کتاب او قلمونه نیمه خوا شول هلته بیا زر ورته تیاره تبر بوتان جوړوي او هلته بیا زر ورته تیاره تبر بوتان جوړوي دلته چې جوړ د دوه لیلی بندونه نیمه خوا شول د تاوی ته واده هیواد کې تور تعاون خپور شوی د تاوی ته واده هیواد کې تور تعاون خپور شوی د ارب د بودا پاشا د لوی متکر لوړ فکرونه نیمه خوا شول او د ارب د بودا پاشا د لوی متکر لوړ فکرونه نیمه خوا شول کای ژوند دی او بریالي وسی کرامت الله بداوی
خاصره ولې سوالي مته دي. السلام ډیره ډیره مننه کوو د خپل ګران قدر ورور او محترم کرامت الله بداوی صاحب. صادق صاحب کرامت الله بداوی صاحب همیشه زموږ سره اړیکې نیسي، ښه شعرونه، ښه مطلبونه او ښې ښې خبرې کوي. موږ هم ورته کور ودانۍ وایو
او ډیره مننه کوو چې د تل زیار باسي، موږ سره اړیکې ټینګوي او خپل زحمت کوي.
او انشاءالله تعالی چې همیشه روغ رمټ او زموږ سره اړیکې تینگیشی. نو خانم بهرامی وایی چی موج وقت نلرو دا نور مطلبون پاتشو. صادق صاحب کستاسو خوخوی وست دا خپل قدرمانو دا حضور چخ رخصت اخلو او انشالله و تلا دا مطلبون بیا پا بل پروگرام که اغوی تخبرو.
زن خانه غوری چی دوست خدای پامانی وکو خو وقت رسر نشتا، مجبور ایو چی لدوی سر خدای پامانی وکو او بل پروگرام که بین سر بیاد از رو خوالو وکرو. نور تر بل پروگرام پوری دوی پلوی و مهربان خدا اسپارو،
خدای ممل او ملگری.
Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.